آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې او زمين کې غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت را نږدې شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به له منځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جوماتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. ځینو اوریدونکو اندېښنه ښودلې چې په جوماتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټی ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغې ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تړاو درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العملونه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی هغه اوس هم عملي کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال مونږ تاسو ته درکوو، په قصابه کې مونږ د شرسازۍ نه کور اخیستی و، کور یې مونږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی، مکتوبونه یې مونږ سره شته او د اوبو پیسې زمونږ نه 1495 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به مونږ ته راکوی. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دی چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې خصوصا په وچو صحرایي ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع لمځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده او په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغو ولایتونو او د دغو ساحو راځي ته ډیر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 5 متره زیات اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو ښکاره مثال سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولي کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده. او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولي کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونه ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وږ نسي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي. یعنی اوس چې په کوم سیستم، په عنعنوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي، هغه که درته ووایم د لسو جریبو دپاره کفایت کوي، که په معقول او عصري ډول باندې وکارول سي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي، او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کړي او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي. بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریب اوبه وکړي، هر حاجت پرې پوره پوره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ازادی راډیو ټول قدرمن اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. احمد خان مبارزم د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکلا، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شو شوي دي. نو د دې راکشل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله ورزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، او د بندو ځایونو زیربناوې سته په دغه ولسوالۍ کې. بېلګه د هلمند د نوزاد د پرهاد بند سو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دوی سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي. د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ، همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبي کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. د زموږ د ولایت محصولات ډېر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تېر کال په پرتله سږ کال مفت دي، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسېدو دي تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغو ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړي په دغه برابر چې دغه ټوله دلې په دا ځمکې کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی. هر ګونی کود مو په 8000 او 9000 اخیستی دی. تور کود دا ډېر مصرف یم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک ته وکړي چې تاسې دغه زموږ ژختر یو چا ورسوئ او دغه ته یو لار د صادرولو دغه پیاز ته برابره کړي. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېده هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي، په داخل کې د افغانستان د سرخانۍ نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمت الله. محمد خان مبارز هلمند ته تاسو ته پیغام پرېږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په شکسې پر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. څه بېلګه، نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات د دغو تخمونه ورکوي، او همدغه شان لکه پنبه چې دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه د دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه بیه وپېرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کیږي که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي نو خلک به نور هم تشویق سي او د تاریاکو د کرولو څه به لاس پاخي پر ځای به د حلال او پاک شتنه وکړي. یا بل کالدار اوسه موږ ډېر په عذاب یو، خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي. هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې سوي دي. هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی، باید دلته افغانۍ مروج سي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وسي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد الله هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالي انار چې و دا جهاني شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار شانه ده. نو د دېو باغونو د دیمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلي بادان کې هم دا خلکو باغونه ایښي. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې دې کړلې، دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره هم په نیم حال سپله. نو د اوبو کمبوت موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د ده خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړه سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي. نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړي دي، هغوی چې ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي. دا درې نقطې یقینا په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار، او دا چې د داسې یو جهاني سوی باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ باغونو اجاره کړله چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل. دلته دې ځای سوی وړو کابل ته، کابل ته دا وازه و چې دا روس ته واستول، روسیې ته ولاړه. نو جهان ته دا انار ځي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده، خیره بنسټو څه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي، باغونه مو راته پیپونو کې اوبه لږ سپلې وچیږي، د یو کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نور هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا، حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي، د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي، نو بیا پاکستان دروازه نه تړي او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته، د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا دشتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دي، خلاصي ډیر نه دی پیدا شوی، مکان یې ستاسو ډیر پیدا شوی. دا د زراعت لپاره او د اصلات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جای علاج وسی، د جای دوا هر شی چې د جای علاج وسی، دوا ورته پیدا شوی، د جای باید موږ څنګه علاج وکړو، د جای دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جای ملخان مخنیوي وکړو، د ملخانو ورکه کور.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته در سلام، زما دغه یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکونکو کې کله غنه شرکې خدای پاک تاسو خیرونه درکې، کله تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه سي. تماس ورسره ونیسئ، تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دا کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروري غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسېدلي دي، لکه ترشاک، بانجان، بېنډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاس ته راسي. غنم مو دغسې، نو دغه د همسایه هېوادونو څخه دغه شیان راځي، یا زموږ ملک ته د همسایه هېواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بېنډۍ رایي پر موږ، پر خلکو، موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي، خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بېنډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک زه خبر یم چې راځي، خو نور شیان هم، پیاز هم، دوی ګوري دغه وخته چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي، دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابار کرایي چې دا دلته ټمبه شي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمن شي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخکې چې کور په کور و، له زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروی کړې وه، پنځه اتیا فیصده کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو و چې مسجد پر مسجد سو، دا فیصدي به پنځلس نور هم راکم، دا به اویا فیصده ته راسي، د پنځه شپېته تر اویا فیصده پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو، سو زموږ دا غوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه پهوی لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي، څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثره ورولي نه، زنانه ورتلی نه شي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملا زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلي یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې شول چې موږ خپل د کوره سره لمونځ کوو. ډېر بابړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري د کوره سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشتې سیمو کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستي، هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو، یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي، پښې کې یو نظافت یې زده کوي، یو څه اخلاق و ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی. پلار خو یې په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي، دا د دوی دپاره یو غذا وه. بند دغه کوڅو سه سارا کوڅې ګرځې، د امبارو د ایرو ډکې کوڅې، د دغه کوڅو د ساتېرولو سه په ایرو امبارو کې، د دغه سه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپله په یو نظافت باندې پوهېدل. آینده په دغه سنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وي، انجینران سي وي، صرف د دوی هغه کومکای اولیه ورسره کېدل چې د دوی عامه پهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه پړوند باندې. نو د دې بندې زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي، د هغو سره به دا یو جفایي.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه. په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه، دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه. خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي، بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسینه بې برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز خبرداری ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فني ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. د غیدل په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅې وکړي. د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. همکار می خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز له مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتنې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې د بی ایم جی ایف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نورې ادارې شاملې دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجو نه باید پوښتنه وکړئ چې دا څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کاس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نه پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کاس ولېږئ، هلته دغې نمایندګان راغوړئ چې اچون کې هغه موږ هغه نه دي چې دوی موږ سره یو بوټین کې موږ سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نورې هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه دي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده، موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو چو یا په انسب کار کوو، د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمین وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ دپاره موجوده ده، هغه میل نیوټریشن، هغه ماشومان چې سوی ته غزي دي کله ته موږ واکسین ورکوو، د واکسین نشي کولای چې د وجود معافیت دغې اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پاتې شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ و صحه یا د صفا اوبو نشتوالی دی. نو که چیرې صفا اوبه موجودې نه وي، خصوصا بټیکوټ ښه مثال دی، تاسو هلته کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هیڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي، هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کالو پکې کېږي، دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو. سوپر چې موږ بنیادی صحي خدمات ښه نشي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف پولیو کمپاینونه ترسره کوو، نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو هم د دې مسلې شاهدان وئ، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چې چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای، نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. خو ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پیښې مثبت شوی دی، دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته مینه سلامونه احترامات وړاندې کوم. د پیغام په لیک راغلی فرید الله کاروان د پکتیکانه. هیلمند یم چې زما پیغام راته نشر کړئ او دا ستونزه مې تر چارواکو ورسوئ. دلته وروره د شبکې ستونزه ده، شبکې لګیدلې دي او د افغان بسیم شبکې لګیدلې دي او دا دوه میاشتې لګیدلې چې کار یې ښه کوو خو دومره چندن کار یې نه کوو، اوس یې بیا داسې کار پرېښی دی. دا ترای درې نه مې خواسته چې زموږ پیغام ورته ورسوئ.
السلام علیکم. عبدالعلیم زیارمل یم، د پکتیکا ولایت یوازې خوا ولسوالۍ نه تاسو ته دغه سرچې پیغام پرېږدمه. زموږ غوښتنه وروره دغه ده، دغه د مخابراتو په وزارت باندې دغه کوو چې دغه څو وارې دلته دغه سروې راغلی ده، دغه د مخابراتو بارت کې سروې یې کړې ده خو متاسفانه سې تر اوسه پورې عملي کړې نه ده. نو دغه د مخابراتو په وزارت او په پکتیکا کې د مخابراتو په ریاست په چارواکیو باندې موږ دا غږ کوو چې وورور خدای ته وګوري. دغه د وازې خوا د تروي دي او وړمه موږ د دغو ولسوالیو کې دغه مخابراتي شبکې فعاله کوي وروره. دغه خلک له ډېر و سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو تاسو باید دغه خپلې وعدې عملي کړئ. امارت اسلامي څو وارې دا وعده کړې ده چې دغه مخابراتي شبکې به هلته در وړو خو متاسفانه لاینې دې را وړي. نو زموږ غوښتنه دا ده، دغه ذبیح الله مجاهد هم غږ ده چې اوس یوه وروره یو کال مخکې تا دا خبره کړې وه چې ټولو هغو سیمو ته په مخابراتي شبکې ځي کوم چې هلته مخابرات کار نه پکې کوي وروره. نو دغه درې ولسوالۍ خپل حق غواړي وروره، دغه دغه خپل حق راکړئ. زموږ دا غوښتنه ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته موږ دا غوښتنه درو په روزګان ولایت په چاره ولسوالۍ کې خادې ډېرې کمزورې دي. د مخابرات وزارت څخه موږ دا غواړو چې په چاره ولسوالۍ کې خادې موږ ته جوړ کړي، نوي خادې پیدا کړي، روشن جبه اتصالات. نو دا خادې بیسیم خادې ډېره مننه کوم دا پیغام ورسوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
جو لینا آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړی مشه هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. د آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبریال ملما دی. زموږ دا میلما د ټولنیوز پوښنۍ خبریال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغې ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغې موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب ډېره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی سوی یم. همالته مې ښوونځی لوستی ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته ووایا، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وې؟ هغه ورځ دې یادېږي؟ ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ لخوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره همسولي و، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، او د نورو ماشومانو پره کم نه و. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسې څخه و. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای و، د ماما د زوی مې مور پلار نه و، هغې به اروپا کې اوسېدل. زه د ماما زوی مې همالته وو، نو ما واغه سره همزولي وو. همېشه به یوځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو، چې هغې به ماش پسې منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیرو شو دا سپي. نو همدغه مې دغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایا، ښوونځي کې تکړه وې که ماما زوی چې تاسو سره یوځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې، تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه ښه وم. وروسته بیا فکر کوم ټمبل شولم. ما چوندینی درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دینی درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه، چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامه زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه ښه وم تقریبا درسونو کې. در دا نهم لسم سمبرې زه ښه وم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دا ناو د نیکه سره اوسېدلم. هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوښي وړ مضمون چې وو، او چې زما همېشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه درې مضمون.
حمیب صاحب کدام راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی، زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره همالته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم. که څه هم ماماګان ویم ټول، هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان سره هغوی د هر رقم محیطو د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم صنف ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و. زه به همېشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي، کانکور ازموینه څنګه تیره شوه؟ په دې راته وایست
زه چې کله لسم سیم څخه فارغه شولم، هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و. د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښولو، زه کشرم وم. ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 265 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علوم بشري او ادبیاتو ته کامیابه شوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی، خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوی وم. نو زه ډېر خوشحاله وم. پلار مې زنګ ووهي، هغې په سپین بولتک کې اوسېدله، چې پلار زه پوهنتون ته کامیابه شوی یم، اوس باید زه څنګه وکړم زه. او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت ته څوک نه و کامیابه شوي، چې څوک د هغه سره تللي وای، یو ځای هلته وای، زړه یې ټاټا وای. بیا مې پلار ته وویل چې نه، دا خو ډېر لرې ولایت دی، بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړم، او چون پلار مې ضعیف و او هغه هم سپین ږیری و، د درس پر ځای باندې ما کار کوي، چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم، او همداسې کرا کرا هم د مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل
کړم. حمیم صاحب، تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی، او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو، چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه، او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول، د دغه کار په اړه راته وایي، او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
تلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیو له مهمو ارمانونو څخه همدا ارمان وو چې کاش زه مان ته وسپایي چې راکړم یا ځان ته ولاړ شم زه کار وکړم. ما په هلمند کې مې کار کوي، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون وو، ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې وو، هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځمه، هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالی دی ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم. ما وایي هو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا وو چې هغه وختو کې زه چې حیرتان ډېر کشر معلومېدلم، بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم، بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو. زه بېرته راغلم هلمند ته، په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی وو، هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی وو، هغې بېرته ځواب کړی وو. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی وو، هغه یو میاشت کار کړی وو. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنت کړی وو زه خبرونه کې وم. کله چې خبرونه څخه ووتلم لس بجې وې، ما ته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر وو د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما وو بیا وایي چې کندهار ته راسته د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړم، داسې کابل ته راسته. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا وو چې هغه لطف الله نجفی زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی وو، مدیر سوی وو، نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سر لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي وو، ځینې راپورونه ما هغه ته لیږلي وو، خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو څم زما سره نه دي ترسره کړي. نو بیا هغه ما چې وکتله چې زما چهره چې زه ډیر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه هملته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل وم ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ما ته څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه راغلم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بېرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې، او تاسو هم غیزن رپورټونه ورکول. څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و، او کله دې تاسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ و، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و. که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و، که اروزګان و جنګ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلک یا مړ یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کارځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نیو چې ادامه ورکړې او ادامه ورکړې؟
فریدې اصلاً دا یو جنون وو کار کول، او یو ډول خوشي درلوده، یو ډول غرور درلوده. چون چې زه یو داسې خطرناکه ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې لان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به د همداسې خطرناکه ساحو ته تلو. که څه هم نور مشران خبریالان به وه، هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودې ستونزه، خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشرېدی په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشرېدی، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدی او ما به د هغه فیډ بیک لیدی، نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د دې خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم، نړۍ ورباندې خبر کړم.
حمیم صاحب کدام راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې، اوسېدونکو سره خبرې کړې دي، دوی ډېر زیات اونده مشکلات لري، لکه په دې وروستیو کې د پاکو اوبو کموالی، ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل. تاسې چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو، د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وي؟
فریدې، هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه، داسې سیمې، داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړمه. هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، هم هلته لویه ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه، چې هغوی کښت کوي، کاچاکې کوي، روزنه او پالنه د مواد مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به، یو کلن اته کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلی، بوټان به په پښو وه، او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره وه، دی به په کرونده کې بیکار کوي. د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای، هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. اما د ده به سیری بوټان، سیری کالی به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه، دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو ناپاک کرونده کې کار کوي، او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی د زحمت باسي، د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې. ځکه هغه به تاریخ کرل، د هغه څخه به یوروین او بوډر او کریسټال جوړېدل، اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې، په دې وطن کې، چې هغه باید دغسې یو کار وکړي، همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و، دغه ستونزې وې، او سخت بی وسی به ما ځان به بی وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی، او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت کې هم که جمهوري نظام و، دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله. اوس وخت کې هم د هغه ولایت و خلکو د خلکو ژوند سم نه دی، بیچارهګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب کدام راته وایي، په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و، تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و، د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو، او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه درته وایم چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موساکلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي، چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و، باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدی چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي، هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه، هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه، دا د هلمند پور نه ولسوالی دی، او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې، کارځای، تولید، هر څه په دې ولسوالۍ کې کېږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي، او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکړم او زه جنگ وکړم، جګړه وکړم. که څه هم د ټولو خلکو نه، خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوې وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و، او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغې به طالبانو د حکومت په ضد باندې به جنګېدل، نه، د هماغو ولسوالیو څخه نظامیان هم وه، هغې به په حکومت کې هم وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړی به وه، د اکا زوی به په طالبانو کې و، بل د اکا زوی به په حکومت کې و، او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. تاسې هغه مهال چارته وایي او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسې راپورونه درلودل کنه؟ او بالاخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه، افغانستان ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې ښار پاتې و. ما لاغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودې، خو ښار کې د ښار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د ښار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه ښار کې، چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وژنو چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه یې که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته رالم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اول ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدانیوي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بېرته دفتر ته راله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلی کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه وو چې تاسې پاتې شوې که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نل چې مشکل درلودې هر کم چې وو، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران و، ډېر همکاران و، هغې له افغانستان څخه ووتله. ولاړه، خو زه او عبدالحق مریم تر ډېر وخت پورې موږ هملته پاتې وو. بیا مریم لاړ هملته، د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صفی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېر وخت پورې هملته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، پکې داسې خوږه خاطر هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پېښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودي، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نورو برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې. یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی و، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې اوس زه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بېرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشئ او کار پکې وکړئ؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی، او چې ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي، او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي. اما دا یو خدایي هنر دی چې چاک پیدا کېږي، چې ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي، هغوی یو رپورټینګ نسي کولای، رپورټ نسي لیکلای. اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغ سوی، هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو د زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم، او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم، او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولای سم.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت یې راکړ او خبرې دې وکړ.
ستاسو له پیغامونو
موږ خو په ډېرې ستونزې دي، ډېر دغه دی دا د کجکي ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړېدلي دي، دغه دوه کاله کې چې نړولي دي، سم دم پرمختګ یې نه دی کړی چې د جوړېدو. نو دغه دوکانونه دا ولس ته تاوان ورسوي، دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکي ولسوالۍ دا د زمینداور د کانال کار باید وکړي. دغه درې سوه شپېته کاریز د احمدشاه بابا د وخت څه دي، نو اوس به څونه مخلوقې څاک اوبه نه لري، نو خو باید دولت دې ته یې پاملرنه وکړي. دا باید دوی یو غمې وخوري، نو دا څه وکړي د مسلمانان به هر شي چیرې ولاړ شي، پر کوم ولاړ شي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو، اورېدونکو ټولو ته سلام دی. ولاد د غزنی ولایت خوږیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نشته، د اوبو له کمی سره مخ یو. نو د آزادی رادیو له کارکونکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړتوره چارواکو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زیت آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکی یم. ما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام ده سی د افغانستان په نانوایی و کې زیات سوډا کارول کیږي، په اوړو کې اچول کیږي، هغه اوړو مقصد دوه پړسوي، نو ډېر سوډا کارول کیږي. که د دې مخنیوی ونیسي هر سړی اخلي، مقصد هغه خو نه ویني. خو ما پخپله سي نانوایی و کې کار کړی او نانوایی و کې مې کتلي، مقصد زیات سوډا کارول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24.